تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 6 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړمو په دې یو ستا خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې د تیزو بارانونو له کبله لږ تر لږه 11 تنه نور وژل شوي دي. د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د دینی عالمانو یو جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکې شامل وي. او په ایران کې د وسلوالو لخوا د پولیسو پر مرکز برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیز باران او سیلاب لږ تر لږه 11 تنه نور وژلې دي. یاد ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي چې په تیر یو شواروز کې 8 تنه په خیبر پښتونخوا او 9 په پنجاب کې وژل شوي دي. یاد ادارې ویلي چې په دې پیښو کې د کورونو پریوتل، د بجلی کرنټ لګیدل او په اوبو کې ډوبېدل شامل دي. د جون له 15مې راهیسې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال تیز باران نونو لړۍ روانه ده. په دې کې تر اوسه په مجموعي توګه په پنجاب کې 23، په خیبر پښتونخوا کې 13 او په پنجاب کې 15 او په بلوچستان کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې دا هم ویلي چې په راتلونکو 4 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د تیزو بارانو امکان دی. د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د دینی عالمانو یوې جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکې شامل وي. د جولای پر 8 سوي د جرګه کې ځینې دینی عالمان او کونسلران شامل وو. د مفتي عبدالرحیم په نامه یو دینی عالم د غونډې ته وویل،
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کی چھوٹا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا تمونگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو ددی میں خفلوی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
د لنډي کوتل تھانی مشر ابراهیم خان نن په دې اړه مشال راډیو ته ویل چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نستاو. کچيري یو دینی عالم د چاپ واده کې ګډون نه کوي نو دا د پوینا د هغه شخصي کار دی. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند ځای مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. د میرانشاه پولیس تھانی یو چارواکي او د ملي جمهوري غورځنګ غړي د جولای پر 8 مشال راډیو ته ویل چې عتیق الرحمن نن غرمه وسلوالو په حکیم خیلو کې پړز وژل دی. عتیق الرحمن یو فعال سیاسي کارکن او د یو سرکاري سکول استاد هم و. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو خلاف یې مقدمه درج کړي او د پیښ پلټنې کوي. دا په روان کال کې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې څلور تم هدفي برید دی. په دې بریدونو کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په هرنایي او شارګه سیمه کې نن په مکمل توګه هړتال دی. دا هړتال د هغې پیښې خلاف دی چې د وسلوالو د جون پر 26مه د زیارت په مانګي سیمه کې په سکرو بار 11 ټکونه سوځولي وو او وروسته یې د هرنایي د مرستیال کمشنر پر موټر ډزې کړې وې. له دې هړتال سره نن ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو. د هرنایي عوامي اتحاد چې په سیمه کې بدامني ده وسلوال ترې د کویلی پر سر بته غواړي نو حکومت دې د امنیت لپاره ګامونه واخلي او د کویلی له صنعت سره تړلو کاروبار کوونکو تجارت ته دې تحفظ ورکړي. دوی وایي چې د زیارت د پیښې ککړ کسان دې ونیسي او چاته چې تاوان رسېدلی هغوی سره دې مرسته وسي. د زیارت د پیښې ذمواري بلوڅ وسلوالې ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی قبول کړې وه. د پاکستان د پنجاب په سرګوده کې په یو مسافر وړونکي موټر کې د ګی سلندر چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژل دي. پولیس وایي چې په نن سوي دي چاودنه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې د ادارې ویاند رضوان حسن ویل چې 10 نور ژوبل سوي کسان نږدې هسپتالونو ته وړي دي. د ایران حکومتي ټلویزیون نن خبر ورکړی چې 4 وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز برید کړی او 2 امنیتي سرتیري وژل دي. وسلوالی ڈلی د پاکستان ل پولیس سره 10 کیلومتر نږدې د ایران د سیستان بلوچستان ایالت په زاهدان شار کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ او وروسته ډزې پیل شوې. وروستۍ خبر د لوبو د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ د درې لوبو د لړۍ دویمه لوبه د وخت ترمنه د افغانستان بیټنګ کړی او بنگلاديش ته د 50 اورونو کې د 302 منډو هدف ورکړی دی. بنگلاديش څه شی به وړاندې 40 منډې کړې وي او 2 لوبغاړي سوځېدلي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پایه را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پاکستان کې زیاتو بارانونو لږ تر لږه 19 کسان وژلې دي. د شمالي وزیرستان یو شمیر خلک وایي بد امنۍ پر بیا کډه کولو مجبوره کړې دي. د تیر کال په سیلابونو کې زیانمن سوي د کراچۍ او کوټې ترمنځ لوی لار لا هم نه درغول سوي. پر دې لار سفر کوونکي وایي
د پلونه خرات د دې پلو د وچ سم مشتر وخت مسلې یار وخت مش پکې ولاړ یو او دا کله کله د شپې موږ ورسېږو غلم پکې ولاړ.
د پیسو نړیوال صندوق په پاکستان ته د پور ورکولو په اړه ممکنه تړون ته د جولای پر 12 کتنه کوي، خو د یاد ادارې مشران تر هغه وړاندې د پاکستان له سیاسي ګوندونو سره ویني.
IMF سره دا مسله هم ده چې پاکستان کې کوم واکمن و راځي آیا هغه به دغه قرضه واپس کوي، د هغې د واپسۍ لپاره چې کومې خبرې اترې شوي دي هغه مني که نه به مني.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د جون له 15 راهیسې د پشکال بارانونو پیل شوي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې په تېر یو شوه روز کې بارانونو په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې 19 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور ژوبل کړي دي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا بارانونو، سیلابونو او ځمکه خوېدو تازه لړۍ خیبر پښتونخوا کې واربیا مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د جولای 8 نیټې پورې ټول خیبر پښتونخوا کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شنګله کې 8 ماشومان هم شامل دي. صبح کې د نورو زیانونو پاړه د پی ډی ایم ای یا خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویان احسان داول مشال لیړو ته ویل
تر اوسه په مختلفو واقعاتو کې چې بارانونه او لینډ سلایډنګ په دې کې د خیبر پښتونخوا په مختلف سیمو کې 12 تنان چې دي دا په حق رسېدلې دي چې په دې کې 8 ماشومان دي، 2 زنانا دي او 2 ساړي دي. ورسره ورسره 21 کسان چې دي چې پکې ماشومان هم شامل دي دا زخمیان دي او د بارانونو چې کومه تازه لړۍ ده په دې کې 13 کورونو ته زیان رسېدلا ده چې سب جزوي توګه دي، سب باونډري والز دي او سب مکمله توګه دي. په دې کې کارک نارت وزیرستان دي، سوات دي او نور چې کومې دي خیبر پختونخوا مختلف سیمه دي.
په غریزو او بر علاقو کې سیلابونو او ځمکه خوېدو له امله لارې هم بند شوي وي، ولې چارواکي وایي ټول لارې اوس خلاصې کړې دي. دغه ډول ولاړ فصلونو ته هم زیانونه اړولې دي. حکومت اغیزمنو کسانو لپاره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی او وایي تیر وختونو کې چې به څومره پیسې ورکول کېدي د هغې نه به اوس زیاتې ورکوي او دا پریکړه حکومت د جون په 10 کړې ده. د دغه مالی مرستو باړه خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې د بیا آبادکارۍ او بحالۍ څانګې ویان تیمور علی مشال لیډو ته وایي
دوبای حکومت خیبر پختونخوا په قدرتی آفات په دوران کې چې کم کسان په حق رسیدل یا زخمیان کېدل دا غي چې کومه پالیسی نه ایکی ریویژنز کړی دي. قدرتی آفات په دوران کې چې کم کسان خدا نه خواسته په حق رسی دا غي ورثه به پر کس 10,00,000 روپے ورکړي. همدا غرنګ چې کم پکې شدید زخمیان کېږي نو هغه د بارو 3,00,000 روپے پورې پیسې ورکړي. چې کم کسان پکې سبستانشل انجریز خدا نه خواسته چاته راځي ایته 500,000 روپے پورې ملاويږي او دا پیسې به چې کم
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یعنی کہ متعلقہ ضلع انتظامیہ دا باغی ویدے کا ریلیز کوي.
د نوبلان دبا مشوي کسانو ورساتا 15 لک روپے او یوبل لپاره 2 لک روپے وی. پاکستان کې د قدرتی افاتونو د نظم قامی ادارې یا NDMA لخوا په ټوئیټر شریک کړل شوی شمیرو تر مخه د 25 جون راسي ټول ملک کې لک تر لګه 50 کسان مشوي دي او 80 څخه زیات یوبل شوی هم دي او دغه ډول پلسګونو ودانه هم زیانمن کړي دي. دا بارانونو او سیلابونو تازه لړۍ د پنجاب لاهور ښار ډیر اغیزمن کړی دی. بلخ موسمیات محکمې را روانو شپو ورځو کې د نورو بارانونو اټکل هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع خیبر کې د ځایي دینی عالمانو او کونسلرانو یو جرګه سوې ده. په دې جرګه کې ویل سوي چې دینی عالمان به د هغو خلکو په ودونو کې ګډون نه کوي چې د دوی په وینا د موسیقۍ محفلونه او نڅاوي پکښې وي. دا جرګه پرون سوې ده. د لنډی کوتل پولیس وایي چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نسته. د دوی په وینا کوم دینی عالم د چا په واده کې ګډون نه کوي نو دا د هغوی خپل شخصي کار دی. فرهاد شینواری نور حال کوي.
د خیبر ضلع په لنډی کوتل زخخیلو کې د جولای په 8 نیټه ځنې دینی عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په محل اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي نو دا غوی نکاب نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به بایکاټ کوي او فاتحې ته به هم نه ورځي. دې دینی عالمانو کونسلرانو باقاعده یوه اعلامیه ولیکله او لاسلیک یې کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو، ولیمو او د هغوی د مړو جنازو کې ګډون مه کوئ چې داسې ډول کارونه ترسره کوي. په دې موقع مفتی عبدالرحیم دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل:
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کی چھوٹا ڈمان ہوئے لے کی گی یا خواجہ سرا تمونگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو ددی میں خفل ہوئی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښه دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یوې اندازې مطابق تر 150 کسانو پورې وه. د لنډی کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی په خپله هم نه خوښوي خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دې ته چې خوشحالی پکې ونمانځي او کلګه موسیقي او رباب وغیرہ وی پکېم دا د خوشحالی یو ضرورت هم وی او تاریخي طور هم زموږ پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده. خوشحالی مونږ په دغه طریقه باندې منځو نو په دې حواله سره ذاتی طور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېر سپونز مثالې وبنشتا زنانم چې کوم دی وګبس یو یو 2 کیلومتر بهر وزي په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشتا، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو دا غینه پس پرې یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وښود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ملایانو لپاره دی چې د لادرک کړل شوی کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشي توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډه را جوړ کړي. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه لګولای او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډکوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وایي چې هلته د روانې بد امنۍ له کبله ډېر اندېښمن دي. دوی وایي د پرله پسې بمي او هدفي بریدونو خلک سخت ویرولي او ډېر خلک د کورونو پر پرېښودلو مجبور دي. دا په داسې حال کې دا چې نن هم هلته په هدفي برید کې یو ځایي سیاسي فعال وژل شوی دی. دا په روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې څلورویشتم هدفي برید و چې شاوخوا دېرش تنه پکې وژل شوی دي. عمر وزیر دې تکتنه کړې ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا ډیری خلک د خپلو سیمو نه بهر په ژوند کولو مجبوره شوي. روانې میاشتې په پنځمه نېټه میرامشاه حمیدالله شهید پوستې سره ځانمرګي برید کې درې فوزیان یو ماشوم ووژل شول او درې سرتیری او لس ولسی وګړي ژوبل شول. چې لس ژوبل کسانو کې یو ماشوم وروسته سا ورکړه. سیمه کې روان کال کې دغه پنځم ځانمرګي برید وو او تیر 2022 کال کې دغلته ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. د دې تر څنګ روان کال کې شمالي وزیرستان کې درویش هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دیرشو پورې ځایي مشران ځوانان پکې ووژل شول. شفقت داوړ چې میرعلي په بازار کې خپل دوکان درلود، نوموړی وایي چې دا نام نه یو هدفي وژنو د لاسه مجبوره شو چې میرعلي پرېږدي او د پنجاب په یو ښار کې یې خپل کاروبار ته دوام ورکړ. خو د کورنۍ په اړه فکرمند دی چې نشي کولی ټول خاندان له ځان سره بوزي.
وزیرستان چې داس حالات رولل چې د مکې خودکش ټارګټ کلینګ سوسان چې داس حالات رولل، دلته خلک کیسې چې پندې دوبه هغه مجبور شو چې علاقې پرستلې ته لوړل، بلکې دمر سه حالات را دي چې میر چیرې هم یې د زون نور یا کوي. خو د میش د وزیرستان بدقسمت یې مانی چې کې می دي هغه خپل بچی ته ویي چې زمونه پیرې لوټ شه ترک تک وارتس نه مبتا لکه وزیرستان نه تو ځه
شمالی وزیرستان کے 2014 کال کے وسلہ والو زید پراخ فوزی عملیات وشول چلا کونو خلق ہم ترے بے کورا شول. خو اوس د انتظامیه په وینا 90% نه زیات بیرته خپلو سیمو ته واپس شوي. نمیر علی یو بل اوسیدونکی چې د حالاتو نزاکت په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي او غږ ریکارډ کړي، مشال ریډیو ته وویل چې وسله والو فعالیتونه بیرته زیات شوي، ښکارا ګرځي او خلک په نخه کوي، خلکو ته ګواښونه کړي چې عام خلک بیرته د خپل ژوند لپاره اندېښمن شوي دي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال او څېړونکي ناصر داوړ وایي چې عملیاتو پس دوه کالونو پورې مثالی امن وو، خو 2013 کال نه دغلته هدفي وژنې پیل شوې. وسله والو بریدونه، د فوز او وسله والو ترمن نشتې او ځانمرګي بریدونو دوام ولرلو چې له وجې ډیری خلک بیرته وزیرستان پریښودو ته اړ شول.
په آپریشن ضرب عزب کې وسله والو ډلو یو غټ نقصان دا وشو چې د دوی نتورک ختم شو، خو نتورک بیا په هغه وخت کې فعال شو چې کله طالبانو سره ټی ټی پی سره د امارت اسلامي افغانستان د لورینا د هغه په مشرۍ کې امن مذاکرات لګیا شول. امن مذاکراتو په وخت کې په ټول پاکستان کې، خصوصا په خیبر پختونخوا کې، په هر ضلع کې د دوی رسایي وشوله. یو ځل بیا راغلل مخکې کا مونږ وګورو دویمه دریمه ورځ به یو خبر راتلو د دوی طرف نه. اوس داسې هم شته چې د ورځې 12 ذمہواري هم دوی واخلي. که دا خبرې وي چې دا اندر نګری دا، نو څوک پیسې انویسټ کولو ته تیار نه دي، بلکې خلک الټا اوس لګیا دي کې ټارګټ کلینګ بیا خپت جوبن سره روان دي. سکیورټي ادارو خبرو کې هغه هم ټارګټ کیږي لګیا دي، عام رسوم ټارګټ کیږي.
شمالي وزیرستان کې د روانې نام نه هدفي وژنو او وسلوالو بیرته فعالیتونو په اړه ځای ولس په وار وار احتجاجونه جرګې او پرلتونه کړي. حکومت او فوزنه د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. شمالي وزیرستان کې فوزي او حکومتي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویلي چې وسلوالو زید ځانګړي عملیات ته دوام ورکړل شوی. د امنیت ټینګښت لپاره شپه ورځ په هڅه کې دي. شمالی وزیرستان کې یو لوړ پوړی فوزی افسر مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو زید اقدامات لګیا دي. روزانه په بنیاد د دوی زید کاروایی کیږي. لسګونه وسلوال یې روان کال کې وژلي او نیولي. د ده په وینا تیر کال یې هم د غلطه ټول 122 وسلوال په مختلفو کاروایو کې وژلي ول او تر سلو زیات وسلوال او د هغوی مرسته کوونکي نیول شوي چې د پلټنو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
مشال ریډیو ته غوړیست. د کراچی او کوټې ترمنز لوی لارا د تیر کال په سیلابونو کې زیانمنه شوې وه. پر دې لارا تلونکي خلک ګوایي چې دا لارا په ډیر سیمو کې لا هم د پخوا په څیر نه ده رغول شوې. د دې په وینا د لارې د خرابې له پلوه نه یوازې له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې د شپې مهال چې د ګرمۍ له وجې زیاتره خلک له شپې سفر کوي هلته د غلو ویره هم ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د کراچی او بلوچستان کوئټي ترمنځ یوازینی سړک چې د کراچی کوئټي هایوے په نوم یادیږي، تیر کال 2023 د پشکال په بارانونو کې په ځینی ځایونو کې پلونه او سړک سیلابي اوبو وړې وو. په یاد لارا د کراچی او کوئټي ترمنځ سفر کوونکي وایي یو کال تیر شو خو دغه قومي لارې تباه شوي، پلونه او نورې برخې لا جوړې نشوې. د کوئټي او کراچی په قومي لارا سفر کوونکي بلال خان مشال لیډیو ته ویلي چې زیاتره په یاد لارا سفر کوي، ناروغان د کوئټي نه کراچی ته بوسي. د خراب سړک لوجی ورته لوی ستونزې دي.
د مونږ اکثر د مریضان بوزو د کوټې نه غو طرف ته د کراچی ته نو د وړو د لزبلی طرف ته چې دا کوم پلونه د سیلاب کې وړي د تقریبا یو کال شولو هغه له اوسه کلوټي الله تر اوسه پورې مونږ شانتي خراب دي چې ته زی ته په روډ مین روډ نو کوزیږي لاندې کچی ته بزی پت په بیا رخیږي. د ورځې به هم لږ ډېر گزارو کې اکثر د شپې کې د موسم ګرم دی نو خلک د شپې سفر ډېر کوي. د شپې به داسې اډو اندازه نه لګي چې مخې ته داسې اکسیډنټ ونه شي، لاندې خو مکمل کند دی. دا ډېر خطرناک او ډېر مطلب عوامو ته پټ ډېر غټ تکلیف دی.
په یاد لارا سفر کوونکي هر مسافر هم دغه فریاد کوي چې یو خوا سړک تنگ دی او بیا په تیرو سیلابونو کې تباه شوي پلونه او سړک لامات پراته دي. په یاد لارې د کراچی او پشین ترمنس بس چلوونکي یو ډرور نصیب الله د جولای په ومه مشال لیډیو ته ویلي د بلوچستان په لسبیلی ضلع او نورو سیمو کې د خرابو لارو له وجې د دوی درې ساعته وخت زیات لګي او په کچه لارو د تګ راتګ په وخت د شپې غله یا ډاکو هم لوټي.
کوم چې دا د بیلی ستروتله پرې د پلونه خراب دي، د دې پلو د وچ سم مشتار وخت مسلې یار وخت مش پکې ولاړ او دا کله کله د شپې موږ ورورسېږو غلم پکې ولاړ، غلم یې وش کې بې عزت هم کې. کوم چې د مش سره پسنجرې د پسنجر مر وخت دغه سره مخامه کې د خرابیانو سره او بل تقریبا چې موږ ورسو په دې کې درې څلور غنټې موږ هر وخت پکې ولاړ. بیا چې دې ځای سم موږ روزو چې غوزګاټ ته ورسو تقریبا په غوزګاټ کې بیا موږ دې ټیم ځای سوي. لیا زاده حکومت موږ دا درخواست چې دا پلونه دی را جوړ کې دا تقریبا دا کال کېږي یا نیم کال کېږي دا پلو باندې یو خشه کار نه دی سوی، نه چا کار کړی دی.
د بسونو او نورو گاډو مالکانان وایي د لسبیلی وډ اوتل په خراب لارو گاډي هم سو زلا لویدلې دي او د دې لارې د جوړولو لپاره دوی سو زلا احتجاجي مظاهره هم کړي خو تر اوسه یاد سړک جوړ نشو. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو کوچونو صوبای مشر حبیب الله بادیزی بیا د جولای په ومه مشال لیډیو ته ویلي
دې باندې د وډ سونی سي وړ یعنی دغه سباد لسبیلا اوتل ویندر اب چوکۍ دا ترمابین تقریبا د 200 کیلومتر ترمابین تقریبا لس یا دولس پلونه ماتی غټ غټ یعنی دا کنوټان چورته وای دا ماتی دا باندې تقریبا تر کال زیات ټیم وصولو پر دې باندې تر اوسه د یوې روپۍ کار سرکار نه دی کړی. چې جواب بیا په دا پلو د وجه سره چې دا کم پلونه اوبو وړي دي په دا کې اکثره دا نورې لارې چې جوړې کړې دي په هغه لارو باندې د دې د وجه اکثره اکسیډنټونه وسی ولې چې گاډی لایټ سی په دا کې کم سے کم مرڅلور 15 ګنټې ځای کې.
بلخو د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کراچي او کوټه ترمنځ په قومي سړک ورزيدلې پلونه او نور ځایونه د بحالۍ کار روان دي. خو د مالی ستونزو له کبله د سړک بیا جوړولو کار ودرېدل نه دي خو لک په قلاره شوې دي.
بلوچستان کا جو ایک مالی بحران ہے, ہمیں فائنینشل ایشوز ہیں.
دا وای چې بلوچستان یو اقتصادی بحران سره مخ دی, مونږ ته اقتصادی ستونزې دي. بیا سړک او پلونه بیرته جوړول کار یوازې د بلوچستان حکومت ذمہواری نه ده. مونږ د مرکزی حکومت نه د دې لپاره ځانګړې پور غوښته وو چې وزیر اعظم هغه منظور کړي هم دي, خو د بد مرغه تر اوسه نه دی ملو شوی. او بلوچستان حکومت ته د این ایف سی ایوارډ کې شوی پیسې هم نه دي ملو شوی. د بلوچستان اعلی وزیر ډیر زر بعد وزیر اعظم سره لیدل کوي او مونږ هیله لرو چې د بلوچستان ټول قرض یا واجبات په ادا شي.
بلوچستان کے جتنے بھی ڈیوز ہیں انہیں کلیئر کیا جائے گا.
فرا عظیم شاہ زیادہ کڑی چې د کوئٹه کراچی ترمنز پیاد سڑک زیاد تر پلونا د مرکزی حکومت د سوری لاندی اداری نیشنل ہائی وے اتارٹی یعنی این ایچ اے جوڑوی او دا د این ایچ اے ذمہ واری ده. بلخوا مونږ په دې اړه سو زلا د پاکستان د مواصلاتو وفاقی وزیر اسد محمود سره د تماس نیولو هڅه وکړه, خو د نوموړي سره مو رابطه ونه شوه. نوموړی د مواصلاتو وفاقی وزیر دی او این ایچ اے اداره د هغه د وزارت د سوری لاندی کار کوي. نیاز علی, مشال ریڈیو, کراچی.
د مشال ریڈیو د اتوار د ورځې اونیزه خبرونه
پام کوا
په لسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانی مو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر ځای اوسیدونکو وای چې هلته د ودونو پر مهال په هوا کې ډزی کول دي بند کړل سي. دوی غوښتنه کړې ده چې د حکومت لخوا د پردي بندیز ولګول سي. دا غوښتنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په تیرو دوو اونیو کې یو شمېر کسان په هوایي ډزو لګېدلي او مرګ ژوبله ورسېدلې ده. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی په دې لړ کې آگاهي مهم هم پیل کړې او چې څوک ترې من نسي نو بیا به هم د هغوی پر ضد کاروایي کوي. فرهاد شینواری نور حال کوي.
د خیبر ضلع وګړي وایي چې په جمرود, باړه او لنډي کوتل کې په تیرو دوه ونیو کې د هوایي ډزو له امله یو شمېر کسان ژوبل شوي او دې نه وړاندې ځینې کسان ترې مړه شوي دي. د خیبر ولسي وګړي وایي چې باید د واده خادیو په محل په دې هوایي ډزو باندې بندیز ولګول شي. په باړه کې ویلج کونسلر زاهد خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دا عمل غیر قانوني دی او پکار دا حکومت یې مخنیوي وکړي.
ډیر زیات هوایی فایرینګ کې یو ډېر ډیر زیات نقصانونه وي. یو خو دا قتل دی چې هیڅ یې قاتل نه وي معلوم او هغه په وجه شوی وي. دا خو یو بد عمل دی, یو غیر قانوني عمل دی, یو غیر اخلاقي عمل دی. او داسې عمل دی چې یو انسان پیسې خپل خرج کوي, کورتوس خپل ولي, او دا هیڅ پته نه لګي چې اسمان په لوډازې کوي او په هغه باندې په کلیو کې په درندونو کې ګرمي موسم یا نور مسمی خلق ولگی وکی خبرو په بوره توصیل کې تقریبا چې دوی داسې وکی رغلې چې هغه باندې هوایی فایرینګ باندې ینګ ظالمی مړ شوی. نو ځوین چې دغه پر قوانین جوړ شي, مضبوط قوانین جوړ شي او په هغه باندې عمل درامات وشي.
د خیبر ضلع پولیس وایاند ظهیر خان پر دی وای چې مونږ په هوایی ډزو بندیز لپاره آگاهی مهم پیل کړای او د خلاف ورزي په صورت کې په دې کار کې ککړو کسانو پر زد اف آئی آر هم درج کوو.
هوائی فائرنگ حوالے سره مختلف مونږ آگاهی مهمونه چلولې دي. تاڼو په ساته کولی کچېری چې نو پاغه کې مونږ د دینم د تاون تم کړو او چې خلاف ورزي کوي نو هغه باندې کلیئر کټ اف آئی آر کټيږي. نو دې کې باقاعده تر اوسه خو شوم کې نوې زم شوی علاقې دومره آگاهی او دومره په اف آئی آر وغیرہ دې باندې د اخر کو پوها نه و. خو شوم کې د وخت سره سره په دې باندې اف آئی آر کې پاغه کې 337 راځي, 354 راځي, 302 پکې راځي. کیو چونکی ډایرک قتل پکې کیږي نو دوی له باید په کار دي چې سزا نه بڑھ کر انسانیت ته فکر وکړي, د دینه ډډه وکړي. هوایي فایرنګ خلاف چې کوم د پولیسو اقدامات دي هغه سره مرسته وکړي.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون د ایمرجنسی د ریکارډ تر مخه په دې دوا ونیو کې لږ تر لږه لس ماشومان وروړل شوي چې هوایي ډزونه پس پرې نامعلومو اطرافو نه ګولۍ راپرېوتلې او سخت جوبل شوي وو، خو بیا ځینې جوبل کسان پېښور روغتونونو ته وړل شوي چې دوی سره یې ریکارډ نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوی دی. د خبرونو لنډی سم پام راړو. په پاکستان کې د قدرتي افتونو پر وخت انتظام ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیز باران او سیلاب لږ تر لږه 18 تنه نور وژل دي. یادې ادارې ویلي چې په تیر یو شواروز کې 8 تنه په خیبر پښتونخوا او 9 په پنجاب کې وژل شوی دي. د قدرتي افتونو پر وخت انتظام ادارې دا هم ویلي چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د تیز بارانونو امکان دی. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د دینی عالمانو یوې جرګې ویلي دوی به په هغو ودونو کې برخه نه اخلي چې موسیقي پکې شامل وي. د جولای پر 8 سوي دی جرګه کې ځینې دینی ځایي عالمان او کونسلران شامل وو. د لنډی کوتل ثانی مشر ابراهیم خان مشال رډي تول چې هلته پر موسیقي هیڅ بندیز نشته. د پوینا کا څوک په کم واده کې ګډون نه کوي، دا شخصي کار دی. په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوری غورزنګ ګوند یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژل شوی دی. د عمران شاه پولیسو تاڼي یو چارواکي او د ملي جمهوری غورزنګ غړیو د جولای پراتم مشال رډي تول چې عتیق الرحمن نن غرمه وسلوالو په حاکم خیلو سیمه کې په ډزو وژل دی. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان په هرنای او شارګه سیمه کې نن په مکمل توګه هړتال دی. دا هړتال د هغې پیښې خلاف دی چې وسلوالو د جون پر 26 د زیارت په مانګې سیمه کې په سکرو بار 18 ټکونه سوځولي وو او وروسته یې د هرنای د مرستیال کمشنر پر موټر ډزې کړې وې. او د ایران حکومتي ټلویزیون نن خبر ورکړی چې څلور وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز برید کړی او دوه امنیتي سرتیري وژل. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. او سم د پاتې ریپورتونو پر لور، ملګرو ملتونو تایید کړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پایله راځي. د سلګونو ماشومانو په ګډون تر نظر سل زیات عام وګړي وجل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ په ریپورت کې چې پرون خپور شوی ویل شوی، په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 2000 نور عام وګړي ټپي شوي هم دي. پدېړه تفصیل د سالم محمد صالح پر ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري په خپل تازه راپور کې چې په اوکران کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 د کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې په اوکران کې د 1500 ماشومانو په ګډون څباندې نظر 110 ملکیان وژل شوي او د څباندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکران په 1504 ساحو کې ثبت شوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شایي تر دې 2 برابر زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو شهرونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور شهرونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2022 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوی او د 2023 د کال په فروری میاشت کې کم شوی ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوی و، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوې او په میاشت کې 1600 ته زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری لیکلی چې د 2023 د کال له فروری میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې یې 203 نوي کسان مړه او 612 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لویو بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانانو یو جلاوطنه شورا وایي د افغانستان د اوسنیو سیاسي، اقتصادي او بشري کړکیچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدل ګڼي. په افغانستان کې د بېوزلۍ پراخېدو او له دغه هېواده د لوستي نسل وتلو د ګڼو ادارو اندېښنې ولاړې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په دې رپورټ کې اورو.
په استرالیا کې د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي، اقتصادي او بشري بحران حل مذاکرې غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر مشت افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد اشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي په راتلونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغې لار څخه یو ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بله ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې اوس په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري، د یوه غږ لپاره کار وکړي. او بل دا دی، دوام هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولنو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر مشت افغانانو د نړیوال شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډېر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کېږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راهیسې معاش نه اخلي، ښځې چې د کار څخه پاتې شوي دي پر کور کښېنول شوي دي، معاش نه لري. موږ د دې غږ پورته کړی دي، غواړو د دغه زموږ شورا یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اخته یو د ډېره کار مخې تللی دي چې وکولی شو بعضې نړیوالې پروژې واخو د ملل متحد څخه چې دغه مامورینو ته همدارنګه د بېچاره او غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظه موږ وکولی شو کومک وکړو.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وایي غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراض د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا دا مهال 28 میلیونه او 8 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته ورجس. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د پولیو یا ګزړن پر ضد د واکسینو د څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین د یونیسف او روغتیا نړیوال ادارې په مرسته پیل شوی. په ننګرهار کې د روغتیا څنګه چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ ولایتونو کې 1.2 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 15 کالو کمی. تفصیل په دې رپورت کې.
د پولیو بیا ګوزن پر ضد دا څلور ورځنی کمپاین د جولای په 8 نیټه د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او روغتیا نړیوالې ادارې په مرسته پر ننګرهار سربیره کونړ لغمان او نورستان ولایتونو کې پیل شو. د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزوی وایي په دې کمپاین کې به یوازې په ننګرهار کې څه باندې 800 هغه ماشومانو ته د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. نوموړی له قومي مشرانو او دیني عالمانو غواړي چې د پولیو د څاڅکي په تطبیق کې د دوی له ورغلو ټیمونو سره همکاري وکړي او په کورنیو غږ کوي چې تر 15 کلونو کم خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
څلور ولایتو کې دغه د پولیو کمپاین شروع شو چې دا به څلور ورځې دوام لري چې دغه جملې څخه په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 8,500 تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 15 کلو څخه کم وي. د کورنۍ د غړو مشرانو څخه، د قومي مشرانو او د علما کرامو څخه هم غوښتنه ده هغه ټیمونه چې ساحت درځي هغې سره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه نازولي ماشومان بي واکسینه پاتې نشي او همدارنګه د حفظ الصحې په ساتنه کې دوی باید د موږ سره مرسته وکړي، همکاري وکړي.
د ده په خبره په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې 1,60 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې خلکو ته د پولیو نه د مخنیوي په غرض پوهاوی ورکوي. د ذکر وړ ده چې په روان 2023 زیږدیز کال په ټول افغانستان او په ځانګړي توګه د ننګرهار په بټي کوټ، بیسودو، دور بابا او کوټ ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف له مشرانو سره لیده کاته کړي. IMF دا ملاقاتونه پر داسې وخت کوي چې یاد اداره د جولای پر 12مه د مامورینو په کچه له پاکستان سره د سوي تړون بیا ارزونه کوي. پاکستان هیله لري چې دا تړون به ورسره لاسلیک سي. که IMF له پاکستان سره دا تړون لاسلیک کړي نو پاکستان ته به پور ورکوي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې اورو.
IMF پاکستان ته د نوی معاهده چې ورته سټینډ بای نوم ورکړل شوی د 9 میاشتو لپاره به ورته $3 اربع قرضه ورکوي. دا اول وار دی چې د IMF یا د پیسو نړیوال صندوق لخوا د هغوی مشران پاکستان کې حکومت او د معاشي ماهرینو یا کاروباري تنظیمونو نه وړاندې د سیاسي ډلو سره ملاویږي. دغه ملاقاتونو کې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند شامل دي. ولې د نورو سیاسي ډلو سره ملاقاتونه به کوي او یا نه، دغه لا هم نه ده معلومه. د سیاسي ډلو سره د ملاقاتونو ترشا څه وجه کېدای شي؟ ماشاءالله همدا پوښتنه د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون اسلام آباد د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر منظور افریدی نه وکړه.
خو اوس د پاکستان کوم سیاسي صورتحال دی هغه ډېر زیات مستحکم نه دی، بل چې کوم ټول ټاکنې روانې دي په هغې باره کې هم څه یقیني صورتحال مخې ته نه راځي، یعنی دا ملتوي کېدی وروستو کېدی هم شي. نو په دې وجه باندې د IMF سره هم دغه فکر چې دی هغه مل دی چې که په روان وخت کې دغه قرضه پاکستان ته ملو شي او بیا په ټول ټاکنو کې د هر چا حکومت مخې ته راشي نو هغه چې بیا په صحیح توګه باندې هغه قرضه هم واپس کړی شي او بل پارلیمان کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا نیوکې یا مخالفت د دغه قرضې ونه شي.
د IMF سره د پاکستان تیر د تحریک انصاف حکومت هم د $2 اربع د قرضې پروګرام شروع کړو چې هغه کې ځینې پیسې پاکستان ته ورکړل شوي. ولې په هغه وختونو کې چې دغه پروګرام شروع شو د اپوزیشن ډلو لخوا په دغه قرضونو خستو ټکونه کېدل او تیر قسط چې $1 ارب او $2 کروڑ جوړیږي لا هم پاکستان ته نه دی ورکړل شوی. پاکستان د $3 اربع د سټینډ بای په نوم یو بل پروګرام شروع کړ چې د جون په 1 د IMF په ویبپاڼه د لیکل شوي معلوماتو سره سم پاکستان سره د $3 اربع معاهده شوي او دغه پیسې به ورته د 9 میاشتو لپاره ملاویږي. د IMF د دغه معاهده نه پس پلاوی پاکستان کې د سیاسي ډلو سره په ملاقاتونو کې د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف د مشرانو په خبره یوازې د قرضې خبرې د بحث لاندې راغلي، نور کوم غوښتنه او یا سیاسي خبره پکې نه ده شوې. مشال ریڈیو د کراچی د پونتون د سفر د څنګه پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه پوښتنه وکړه، آیا د IMF د پاکستان په سیاسي حکومتونو باور کم شوی او که څنګه چې د قرضې ورکولو نه وړاندې د سیاسي ډلو سره ملاقاتونه کوي؟
دیکھیے، گزشتہ دس سال میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ کی حکومت نے بھی
گورا پتیر کارون کی داوچ چې د مسلم لیگ په حکومت کے ہم او د پی ٹی آئی په حکومت کے ہم دا آئین سره معاہدے خوش ہوئے خوب خلاف ورزیان شوی بل رختہ اقتصادی حالات نور ہم خرابے گی چې په نتیجه کې سیاسی اقتدار او یا واک لا نور کمزور کی گی نو نتیجه دا وتلا چې IMF او یا نور هغه مالیاتی ادارے چې امداد بائی کا هغه هم شکمن شوی دی،
شک و شبات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں.
دا توصیف احمد خان خبره هغه ځکه هم شکمن شوی چې آیا دغه د قرضې پروګرام به سم وچلیږي او کنه، آیا کوم راتلونکی حکومت خو به نه ختموي او یا به یې ګنې خلاف ورزی خو نه کوي، نو ځکه هم هغوی د سیاسي ډلو سره ملاقاتونه شروع کړي. نو بیا سوال دا دی چې په تیر وختونو کې سیاسي ډلو یا سیاسي حکومتونو دغه شان معاهدې ولې کمزوري کړي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وایي دا ځکه چې تیر وختونو کې حکومتونو د خپلمنځي اختلاف په وجه د IMF د معاهدو خلاف ورزي کړي، او بل دا چې ممکنه دا هم ده IMF په دې ملاقاتونو کې ځینې سیاسي مقصدونه هم لري.
IMF سره دا مسله هم ده چې پاکستان کې کوم واکمن و راځي، آیا هغه به دغه قرضه واپس کوي؟ د هغې د واپسۍ لپاره چې کومې خبرې اترې شوي دي هغه مني که نه به مني؟ هسې نه چې په پل نه مخکیني باندې ورواچي چې دا خو هغه اغستې وه، د هغه په وخت کې اغستې شو، زه خو د دې ذمهوار نه یم، زه خو ملک چلم، زه خو د ملک نورې معاملې سموم.
د IMF د پلاوي سره ملاقات نه پس د پاکستان تحریک انصاف یو مشر حماد اظهر ټویټ کړی، دوی د پلاوي سره ملاقات کې د معاهدې هرکلی کړی. تحریک انصاف د دغه معاهدی هرکلی تر دره روانو انتخاباتو پورې کړی او دوی غنی چې انتخابات به شفافه په وخت او آزادانه وشي. د حماد اظهر لخوا د دغه ملاقات احوال د ټویټ په جواب کې د وزیر اعظم سلاکار بلال کیانی هم ټویټ کړی او لیکلی دی د IMF پلاوی د ټولو سیاسي ډلو سره ملاویږي، د پاکستان پیپل ګوند سره هم ملاو شوی، یوازې د پاکستان تحریک انصاف سره نه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د انتخاباتو یا ټاکنو د اصلاحاتو کمیټې مشر ایاز صادق ویلي چې دا لا نه ده په ډاګه سوی چې راتلونکي ټاکنې به د 2018 کال او که د روان 2023 کال د سرشمیرنې یا مردم شمارۍ پر بنیاد کیږي، خو دی وایي چې ټاکنې نه ځنډیږي او پر خپل نیټه به وي. خو بیا شنونکي او د دوی مخالف ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف غړي وایي د پی ډی ایم حکومت انتخابات نه کول غواړي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
مرکزی وزیر او د پارلیمان د ټاکنو اصلاحاتي کمیټې مشر ایاز صادق ویلي چې راتلونکي انتخابات په د 2018 سرشمیرنې د لاندې کیږي یا د نوې 2023 لاخکاره نه ده، ځکه د نوې مردم شمارۍ له باقاعده منظوري نه ده شوې. خو دوی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي او د سملې د غزولو هیڅ اراده نه لري. خو بیا د دوی مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې ملک کې دا وخت نه آئین شته دی نه قانون، او حکومت ټاکنې په خپل وخت کولو ته سنجیده نه دی، ځکه دین وړاندې هم دوی د پاکستان تحریک انصاف د بریا له وجې پنجاب او خیبر پختونخوا کې پایني میاد کې ټاکنې ونه کړې او بانی لټوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج په دې اقلا مشال لیډو ته وایي
مخکې څنګه پنجاب او پختونخوا کې هغه الیکشن هم په وخت باندې ونه شو، د سپریم کورټ ججمنټ هم پر هغه ججمنټ هم ونه منو، ججان هم دومره مجبور شول چې کنټمپټ اف کورټ په دوی لګېده، کنټمپټ اف کورټ یې پې ونه لګاو. نو خبر ادا سیدا چې خپل پی ڈی ایم په دې حکومت کې ته هر څه ایکسپیکټ کولای شي، او دوی خو کوشش دا کوي چې موږ پاکستاني قوم او پاکستان تحریک انصاف ورکر په خوف کې مبتلا کو، په دې دوران کې موږ الیکشن وکړو، شفاف الیکشن وشي، هر څه پی ٹی آئی په ورکر دباو چې دغه به وجود به ان شاء الله 2/3 میجورټی سره پی ٹی آئی راځي، او د دې خبر نه دوی ډیر زیات خوفزده دي.
د قومي اسمبلی میاد اگست میاشت کې سر ته رسي، خو شنن کې هم دا نظر لري چې موجوده د پی ڈی ایم حکومت د ګامونو او بیانونه دا سخکاری چې دوی د موجوده اسمبلی میاد نور هم غزوي او په خپل آئینی وخت کې انتخابات کول نه غواړي. پېښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي
حکومت رویه نو دی ورکې چې سر اختیار دی په پاکستان کې، د هغې د رویه نه خدا سي نه ښکاري چې راتلونکي چرته نږدې چرته وخت کې انتخابات کې دواله دي، او د دې لپاره دوی چې دا کم اخم جواز چې دی یادې چې دا د مسلې د ځکه الیکشن نشي کېدو الیکشن په مازی کې چې کوم دلته په پاکستان کې امیرانو کوم یو لس کال حکومتونه کړی دي چې کله هغه په خپلو خبرو کې را یادول شروع کړي نو د دې د رویې نه خدا سي ښکاري چې دا وخت په دې انداز تیری ځکه چې داسې په پاکستان کې دی وخت کې اداره یا فورس نشته چې هغه دی په دې باندې مجبور کې چې دی انتخابات پر پل وخت باندې وکړي که سپریم کورټ هم څوک لاړ نو هلته هم د دې خبرې څه حل نه وته که د الیکشن کمیشن آف پاکستان ته ګوري نو دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي وخت کې چېرته جوخت انتخابات زه په خپله نه ګورم.
دا زیارت په ورځ د قانون او انصاف وفاقي وزیر سینیټر اعظم تارل خپل هغه خبره بیا تکرار کړې چې ګنې عام انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. دا سرګندونې دوی په داسې حال کې کړي چې د قومي اسمبلۍ د مودې د غزولو په اړه اوازې دي. د سند او بلوچستان د صوبایي اسمبلیو ترڅنګ د قومي اسمبلۍ نیټه هم د اګست په 12 پای ته رسیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د شیوي او درینور ولسوالیو ترمنځ سړک ځای په ځای د سیلابونو او د بار وړونکو موټرو د زیات وزن له امله خراب شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې سړک دی اسانتیاوې ورته جوړ کړي او دا مسله دی ور حل کړي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت مسولین هم مني چې د یاد سړک ځینې برخې د سیلابونو له امله خرابې شوې دي، خو ډاډ ورکوي چې د سړک هغو برخو ته به اسانتیا د دیوالونه جوړ کړي چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
درینور د جلال آباد ښار شمال ته په نږدې 30 کیلومتره کې پرته یو غرنۍ ولسوالي ده چې د طبیعي ښکلا له امله ورته خلک د سیل او تفریح لپاره هم ورځي. خو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خیوي او درینور ولسوالۍ ترمنځ څه باندې 1.5 کیلومتره غځېدلی سړک ځای د سیلابونو او بار وړونکو موټرو د زیات وزن له امله تخریب شوی دی. د دوی په خبره کې د طالبانو د حکومت مسؤول چارواکي د سیلابونو مخې ته استنادي دیوالونه جوړ نه کړي، سړک به د لا زیات تخریب سره مخ شي او خلکو ته به ګڼې ستونزې پیدا شي. د درینور ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي شوکت املوال او محمد انور وایي
درینور او د کوس کونړ خیوي ولسوالۍ ترمنس په سورج سیمه کې چې د سړک کمه کانکریټي ساحه دواړه ولسوالۍ سره وصلوي، ویجاړېدو په حال کې د یا بیخي له منځه تلو په حال کې د چې عمده لاملونه له درینور څخه د هغو لرګیو د انتقال باردار موټرې دي چې ډریوران بې حساب لرګي پکې باروي او دغه ساحه له منځه وړي ده. بل عمده لامل یې د سیلابونو له وجې د تخریبېدو په حال کې ده.
دولت ته غوښتنه ده چې د سیلابونو د وجې نه او د ډریورانو د باردار ګاډي تیریږي د وجې نه مکمل د تخریب بیدو په حال کې ده، او حکومت د زمو وختنه ده چې د دې په حق له توجه کې پاملرنو کې کنه زمونږ د درینور ولسوالۍ کله چې قوي سیلابونه راځي دالاره قطع کیږي، موږ ته عمده مشکل پیدا کیږي.
په عین حال کې په درینور ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولسوال ګلبد خاکسار هم دغه سرک مهم بولی او له اړوندو ادارو د سرک دواړو غاړو ته د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
بالکل دغه ستونزه د کونډو راهیسې موجوده ده، خو اوس بېخي سرک د تخریبېدو په حال کې. چېرته ولایتي اداره او یا ټولګټو ریاست مسؤلینو دې برخه کې چې دې اقدامات وکړو نو دغه ستونزه زر حل کېدونکې ده. او که خدای مکړه یو ځل دغه ساحه ولېږي نو ښکاره ده چې هم به مصارف زیات شي او هم به ورسونو د ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد هم د خیوي او درینور ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ځینو برخو تخریب تاییدوي، خو زیاتوي چې په پلان کې لري چې د سړک په هغو برخو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي چې د تخریب ویره یې ډېره ده.
دغه کوم جنو چې تخریب شوی دي د خیوي او د درینور په مابین کې شته، زمونږ درې دي کې دا اوس تدارکاتي کار را خلاص شي او انشاءالله موږ په دغه باندې اقدام کوو. دا کار شروع کې استنادي دیوال هم په نظر کې لرو او هغه جنو چې تخریب شوی دي او بولډروال تیږه چې ورته وایي دا هم په نظر کې لرو.
خود ننګرهار اوسیدونکي پر ټولګټو چارو ریاست او نورو مسؤولو ادارو نیوکه کوي چې د نصار له امله یې سړکونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار کوي چې مسؤلین دې د پروژو کیفیت ته پاملرنه زیاته کړي چې خلک ترې اوږدمهاله ګټه واخیستلی شي.
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اورید. خبر پښتونخوا د بونیر ضلع په انزر کلی کې یوې جرګې پر جیز د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او ویل دي چې پلرګنې یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکولای سي. دا رنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حق مهر هم یوازې یو توله سره زر مقرر کړی دی. د جرګې مشرانو ویلي ک چا یې فیصله و نه منله نو د کلي خلک به ورسره غم شادي پریږدي. په خبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې دا اقدام ستایل دي خو وایي چې باید حکومت هم د جیز خلاف اقدامات وکړي. تفصیل انسا اجمل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په انسر میرا کې د اصلاحي جرګې یو غړي فواد خان د جون په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې د کلي مشرانو مذهبي عالمانو سو غونډې وکړې او پکې پر دې صلاح شو چې موجوده ګرانۍ ته په کتو به حق مهر یو توله سره زر او په جهیز کې به یوازې د ناوې د ضرورت سامان وي. نوموړي زیاته کړه که د جرګې پریکړه چا عملي نه کړه نو د کلي خلک به ورسره غم خادي پریږدي.
په مهر کې دا و چې موږ به په 15 تولې سونه د هلک د طرفه کوله نو هغه ډېره زیات سونه ډېره زیاته ګرانه شوه او په 2,00,000 روپۍ توله شوه. نو د هغې نه به 15,00,000 روپۍ جوړېدې نو په هغې د هېچا سمې نه راتو. نو هغه موږ یوې تولې له راوسته بیا به چې کله به جنۍ ودېده نو هغې ته به چې کوم نو ډبل بیډ او المارۍ او فریج او واشنګ مشین او کارپېټ او یو شی بل شی دا سامانونه به اضافي کولو. د هغې سره چې کوم نو بیا به کومې جنکۍ چې کوم نو هلک یا بلوغت ته ورسېده نو مور پلار سره به دا غم پیدا شو چې دا واده به زه رقم دینه کوم. نو هغه به یا ځمکه خرڅوله یا به چې کوم نو په قرض راغسته. نو د هغې بیا زمونږ د کلي علماو او مشران چې کوم نو هغه راجمع شو او هغوی په دې یو خبره متفق شو چې دا رسم دا یو اضافي رسم دی او د دې نه په اسلام کې اجازت شته او نه د پښتو په دغه کې اجازت شته. دا د یو بس سیالي ده.
په جرګه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په ډولۍ او ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزي او په خوړو کې به هم زیات شیان نه پخول کیږي. د انسر مری د جهیز او حق مهر پړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وایي چې د دوی تر پریکړه وروسته په کلي کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملي شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بونیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکې یو لاره خپل کړي.
دا سې رسم نو ریواج چې وو د خادو غمونو هغه موږ ډېر پریشان کړی یو او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي. ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نه صرف د جهیز په وجه باندې پاتې دي. موږ د دغه تحریک ته شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي. هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي. د سامانونه کړي دي داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړ چې هغې باندې 1,50,000 to 2,00,000 ته خرچې رسي نو دغه سامانونه چې دي هغه ختم کړي دي.
د بونیر، سوات، دیر، سوابه او مردان په زیاترو سیمو کې او د چارسدې په ځینو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ، میزونه، کرسیانی، لوښي، الکترونکس او د وس مطابق سره زر د ناوې د پلارګنۍ لخوا وي. الک کور بیا اکثره د ناوې لپاره د واده جامې او سره زر کوي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د پوهاوي او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه اچوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي. خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي. په سوات کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړې دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي.
نن سبا چې دی اقا خلک خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالي لیکي ما لیدلي دي خو لکه کم چې غریبه طبقه که نه نو هغوی 4 تولې 5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه مونږ مډل کلاس خلک چې یو زمونږ مونږ خو تبای یو ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورله نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لکور پیغور دی او دا نه سور چې پکېږي نو دا به الو ختمېږي. دا به د ګورنمنټ د طرف نه ختمېږي چې دوی به داسې سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک یې کوي او به هغې امپلیمنټیشن د هغې وشي ځکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمېږي.
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوې ته د پلارګنۍ یا خپلوانو لخوا د ډالیو ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه. په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده. البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 100 زیات نه وي، او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچا له 15,000 روپو زیاته نه وي. د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشر ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي.
اگر دا چې کله د پرمیش خټک دغل د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې داور ایکټ پاس شوی و، نو هغه کې چې د دې باندې ممانعت چې دا داوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کے پی کی، او بل خبر دا چې دا ودونو من چې دومره خرچی کیږي کنه دا لاویش ډینرز او لاویش لنچز دا باندې هم څه لکه دا لیمټ کړیو لکه، نو هغه چې دا مخکې حکومت په دې باندې کار کړی دی او اوس هم چې لکه حکومت خدا وړي چې دا فضول خرچونه دې کم شي، نو دا سه پوزېټیو ډیولاپمنټس کا سٹارټ شو لګنا په دې علاقې کې، نو بیا مې ان شاء الله تعالی د جنګو حکومت مور پرم منی اوس خرجنه به منی.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او یایم کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې که څوک د جنې له کوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقونو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.